د سهار او بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله پایل سوې چې ورسره د نن ورځې 12 ساعته خبرونه پیلېږي. نن جمعه ده، د زمري اسد 15 د اگست شپږمه. اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر د سولې د مذاکرو پر چټکتیا خبرې وکړې. بلخوا امنیت شورا پر افغانستان نن غونډه کوي.
تمه ده وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د حملو هغه مخه ونیسي.
د خوست د ځینو ولسوالیو اوسیدونکي د خدماتو غوښتنه لري.
د اوبو ذخیره کې دي، دغه ټانکۍ موږ کمې دي، د اوبو ذخیره ضرورت لرو.
ابراهیم رئیسي پرون د ایران په پارلمان کې د ایران د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د ژوند په رنګونو کې د یوه کوچني دوکاندار سره خبرې کوي.
لږ کار پس بیا نورمال راوړو، ترتیب اصلاح کړو او په هماغه وخت نه پوهې هڅه.
دا خبري مجله تر اونۍ موده. خبري مجله په خبرونو پیلوو. امنیت شورا پر افغانستان فوق العاده غونډه کوي. د افغان ترجمانانو او د کاناډا د سفارت د کارکوونکو لومړۍ جوپه له خپلو کورنیو سره کاناډا ته ورسېده. امریکا له ایران وغوښتل چې بیرته اټومي مذاکرو ته ستون سي. ټاکل شوې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو فوق العاده غونډه جوړه کړي. په ملګرو ملتونو کې د هند استازي ټي اس تریمورتي پرون پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه د دې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی. دوه ورځې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره ټلیفوني خبرې وکړې او په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه. هند روانه میلادي میاشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوروي مشري پر غاړه لري. د میل لومړی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پایل سره سم وسلولو طالبانو خپلې حملې شدیدې کړې دي. د افغان ترجمانانو او د کاناډا د سفارت د کارکوونکو لومړی جوپه له خپلو کورنیو سره کاناډا ته ورسېده. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر مارکو مندیسینو پرون د دغو افغانانو د ورسېدو خبر ورکړ او ویې ویل چې په زرګونو نور به هم د کډوالۍ د ځانګړي پروګرام له لارې کاناډا ته ولاړ سي.
I would also emphasize that
tingar kaum che de program lariba de zurguno afghanano har kalai wishi de dui de corona o ghoro de tasbit la para in itaf manun ke oprakh chaland laru chitol shumula wasedaliye de khadwalai de jangri program yo barkhala.
کاناډا تیره میاشت اعلان وکړ هغو افغانانو ته پناه ورکوي چې له کاناډایي ځواکونو یا هم په افغانستان کې د کاناډا له ډیپلوماتیکو یا هم ملکی برخو سره یې کار کړی وي چې د طالبانو له احتمالي حملو خوندي وي. د بلخ امنیه قمندانۍ وایي د دې ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د ماین په چاودنې کې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان شول. د بلخ امنیه قمندانۍ وایان عادل شاه عادل د پنځمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون ماپښین د روضه شریف په لویدیځ کې د نظرګاه په سیمه کې وسوه. د پوینا ماین په یوه بایسکل کې ځای پر ځای شوی و. د بلې خوا د بلخ حوزوي روغتون مشر غوث الدین انوري ویلي چې په ټپیانو کې کوچنیان او دوه پوځیان شامل دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو له ایران غوښتي چې بیرته دې اټومي مذاکرو ته ستون سي. د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د بیا برحاله کېدو لپاره د مذاکرو غوښتنه داسې مهال کیږي چې توندلاري ابراهیم رئیسي د ایران د ولسمشر په توګه لوړه وکړه او ویې ویل چې له ډیپلوماتیکو لارو به د بندیزونو ختمولو هڅه وکړي. امریکا په 2018 میلادي کال کې له ایران سره له اټومي موافقې ووته او پر دې هېواد یې نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس په یوه کانفرنس کې د پنځشنبې په ورځ وویل چې موږ له ایران هیله کوو چې ژر مذاکرو ته ستون سي. په ویانا کې د مذاکرو تر شپږو پړاوونو وروسته لا هم د ایران اټومي مذاکرات بې نتیجې پاتې دي. وروسته له هغې چې پارېدلو کسانو د پاکستان د پنجاب ایالت رحیم یار خان سیمه کې د هندوانو یو عبادت ځای ته اور واچوه، چارواکو سیمې ته نور ملیشه ځواکونه ولېږل. رویټرز خبری اژانس د رحیم یار خان ولسوالۍ د پولیسو ویان احمد نواز له قوله ویلي چې قهرجنو خلکو وروسته له هغې د هندوانو پر عبادت ځای حمله وکړه چې راپورونه خپاره شول چې یوه هندو هلک د یوه اسلامي مرکز په کتابتون کې متیازې کړي. نواز ویلي چې پولیس په حمله کوونکو پسې ګرځي او په دې اړه تحقیق کوي چې په کتابتون کې کثافت خپرونکی توقیف سوی هلک هندو دی او که نه. په پاکستان کې د هندوانو د شورا رئیس وان کوانی پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي د هندوانو پر عبادت ځای وروسته له هغې حمله وسوه چې د چهارشمې په ورځ یو چا د دې پیښې جزئیات پر ټولنیزو شبکو خپاره کړل. په پاکستان کې مقدساتو ته سپکاوی د اعدام سزا لري. پولند پر بیلاروس تور پورې کړی چې ګڼ شمېر پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړې چې د پولند پر لوري ورسي. پولند وی بیلاروس دا کار د پولند د هغې اقدام په عکس العمل کې کړی چې تیره اونۍ یې د بیلاروس ورزشکاري کریستینا سیمانوفسکایا ته پناه ورکړه. سیمانوفسکایا له توکیو اولمپیک لوبو څخه خپل هیواد ته له تګه ډډه وکړه او د پولند تر ډیپلوماتیک خوندیتوب لاندې ورسا ته ولاړه. سیمانوفسکایا په خپل انسټاګرام کې لیکلي وو چې بیلاروسي لوبغاړي د ډوپینګ د ټیسټونو لپاره د کافي وسایلو د نشتوالي له کبله د توکیو له اولمپیک لوبو بې برخې سوې. د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې د بیلاروس چارواکو د دې د خواښې خلاف غوښتل د بیلاروس ته بوځي. د پولند د کورونیو چارو وزیر ماچی واسیک د پنجشنبې په ورځ وویل چې مینسک غیر قانوني پناه غوښتونکي د ژوندي وسلې په توګه کاروي. د بیلاروس چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پېژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د سانتي ګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 2.9، هرات کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 2.22، مزار شریف کې هم اسمان شین ښودل سوی د تودوخې لوړه درجه 9.1، کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 3.2، او بلاخره جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي، هلته د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 1.9 اټکل سوی ده.
د خبری مجلې د سر مطلب را اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس د سولې د مذاکرو پر چټکولو او د یو سیاسي توافق پر ترلاسه کولو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې انتونی بلینکن پرون له عبدالله سره خبرې وکړي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل غندلي او په دې هیواد کې د فوري اوربند غوښتنه کړې ده. بل لوري ته د جمعې په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډه جوړیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د ملي مصالحې شورا له رئیس سره د سولې د مذاکراتو او په هیواد کې د تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلی چې انتونی بلینکن او عبدالله په افغانستان کې د طالبانو د حملو د دوام، د بې ګناه افغانانو د وژل کېدو او ملکیانو د بې ځایه کېدو په اړه خفګان څرګند کړ. د اعلامیه له مخې ښاغلی بلینکن او ښاغلی عبدالله د افغانستان د سولې د مذاکراتو د چټکولو او یوې سیاسي حل لارې ته د رسیدو په اړه چې پکښې د ښځو او اقلیتونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي وي خبرې وکړې. په همدې حال کې ټاکل شوی دی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په فوق العاده غونډه کې د جمعې په ورځ بحث وسی. افغان حکومت له دې غونډې څه تمه لري؟ د بهرنیو چارو وزارت وایند ګران هیواد
په دې سلسله کې مشتمل روسیې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د حملو د عاجل توقف لپاره، د تاوتریخوالي د درېدلو لپاره، بشري حقونو ناورین چې د طالبانو د عملیاتو د په نتیجه کې رامنځته شوی د هغه مخه ونیسي، داسې تصمیم ونیسي چې موږ سولې ته او د سولې د هوکړې ته د رسېدلو لپاره د روان بهیر چټک کړي او د هغه رسېدلو لپاره اساسي فیصله وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا فوق العاده غونډه د افغانستان پر غوښتنه جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د رواني اونۍ د سه شنبې په ورځ له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره د تلیفوني خبرو پر مهال د دې غونډې غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا اوس مهال د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوروي مشرتابه هند پر غاړه لري. په همدې حال کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طالبانو زیات سوی تاوتریخوالی غندلی دی. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست رئیس جوزف بوریل او د بحران اداره کولو په چارو کې د اروپای ټولنې کمشنر یانیس لینارچچ پرون په یوه ګډ اعلامیه کې وویل چې د طالبانو نظامی عملیات د اختلافاتو د حل لپاره د دوحې په بهیر کې د دې ډلې له ژمنو سره په مستقیم تضاد کې دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې د بشري حقونو له نړیوال قوانینو سرغړونه په ځانګړې توګه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې لکه پرته له محاکمې د ملکیانو قتل، په عام محضر کې ښځې په درو وهل او د تاسیساتو له منځه وړل د دې هیواد د تباهۍ لامل ګرځي. د اعلامیه پر اساس له دغو اقداماتو څخه ځینې یې جنګي جنایت ګڼل کېدای سي او طالب جګړه ماران یا قومندانان یې چې د دغو پیښو مسؤلین وي باید ځواب ووایي. وروسته له هغه چې امریکایي او د نورو ناټو غړیو هیوادونو ځواکونه د مې میاشتې په لومړۍ نیټه له افغانستانه وتل پیل سول، طالبانو په دې هیواد کې خپلې حملې زیاتې کړې. د کندهار سپین بولدک ولسوالي، د هلمند ولایت لشکرګاه ښار او د هرات ښار په ګډون د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې سختې جګړې وسوې او د راپورونو له مخې دا جګړه په ځانګړې توګه په لشکرګاه کې جګړه اوس هم روانه ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د موندنو پر اساس طالبانو په دې وروستیو کې د سپین بولدک له نیولو سره د ملکیانو په وژلو او خلکو شتمنیو په لوټ او تالان لاس پورې کړی دی. که څه هم طالبانو د ملکیانو د وژلو ادعاوې رد کړي دي، خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په وینا تر اوسه د 40 قربانیانو هویت پیژندل سوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د افغانستان د وضعیت په اړه فوق العاده غونډه جوړوي چې د هند په غوښتنه دا غونډه جوړیږي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر مسله پکې بحث کیږي. د افغان امنیتي ځواکونو ویاند وایي چې حکومت فیصله کړې متقاعد او بې وظیفې افغان جنرالان او افسران بیرته دندې ته راوغواړي. د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونه هم دا پریکړه تاییدوي. نور په دې راپور کې
وروستیو او جګړو ولسمشر غنی هڅولی چې متقاعد او بې دندې افسران او جنرالان پر دندو وګماري. د افغان امنیتي ځواکونو عمومي ویان اجمل شنواری په یو خبري کانفرنس کې ویل چې دا پریکړه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم پر بنسټ شوې ده. د خغلی شنواری په خبره چې د دوی د جلب جذب لپاره ځانګړی بورډ جوړ شوی او عملي چارې هم روانې دي.
د وسلوال پوز اعلی سرقومندان د متقاعد او تجربه لرونکو پوځي منصوبینو سره په لیدنه کې څرګنده کړه چې د ملي دفاع وزارت او په نورو کچو مشورتي بوردونو کې بوردونه جوړ شي او د وسلوال پوز د متقاعد جنرالانو او افسرانو له پوهې، تجربې او تحلیلونو څخه اعظمي ګټه واخیستل شي.
د افغانستان د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارت هم دا پریکړه تاییدوي او په خبره چې دا پریکړه د هیواد حساس شرایطو ته په کتو شوې ده. د ملي دفاع وزارت د ویان روح الله احمدزي په خبره چې له دې متقاعدو جنرالانو او افسرانو به په مشورتي او اجرایوي برخو کې ګټه پورته شي، خو نوموړي ونول شي تر دې دمه څومره متقاعدین جذب شوي دي.
د هیواد د اردو یو شمېر هغه جنرالان او افسران چې اوس مهال په کور دي او په دې اساس شرایط کې د دوی شتون د ملي دفاع وزارت او اردو په مشورتي او اجرایوي بیلابیل برخو کې مؤثره تمامیدای شي، د جلالت ماب جمهور رئیس او د ملي دفاع وزارت د رهبرۍ د پریکړې پر اساس د دوی د دوباره جذب په مخه عملی چارې پیل شوې دي او دوی به په مشخصو برخو کې جذب کیږي.
بل لور ته د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې په دوی کې هغه څوک هم شامل دي چې د بیلابیلو دلایلو له امله له دندو لرې شوي دي، خو پوښتنه دا ده چې د متقاعدو افسرانو او جنرالانو راوستل د جګړې لیکو ته څومره مثبتې اغیزې لري. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیلی که هم د جګړې د لوري په بدلون کې ګټور نه بولي، خو وایي ښایي ولسمشر ترې د نظامي قرارګاه په جوړښت کې ګټه واخلي.
باور نه کوم چې دغه متقاعدین به دلته راشي یا به کوم تاثیر هم ولري. یو بخش دلته شته چې ممکن وي چې جمهور ځانته یوه قرارګاه جوړه کړه. ممکن که تر اوسه د سر قومندان دی خو قرارګاه نه لري. دغه چې یو بخش چې قرارګاه ځانته جوړوي او دغه افسرانو نه بیا هغه نورته دم چې درې وایه وزارت سره کولی شي چې منسجم کړه او د هغو مسایل سره جم کړه یو ځای کړه.
د وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید په اوسنیو حالاتو کې د قومونو په یووالي کار وکړي چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې یو ملي پاڅون ته لاره هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه امنیتي بنسټونو ویلي په تیرو څو ورځو کې نږدې 5000 ځوانانو په امنیتي او دفاعي لیکو کې د جذب لپاره نوملیکنه کړې ده. په افغانستان کې وروسته له هغه جګړې زور واخیست چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل سرتیرو د وستلو اعلان وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. له کاناډا خبریدونکي ګلوب ان میل ورځپاڼې د افغانستان په جنوب کې د طالبانو پر اهدافو د هوایي بریدونو زیاتېدو ته پام اړولی دی. ورځپاڼې د اسوسییټډ پریس خبري اجنس یو راپور خپور کړی. په دې راپور کې ویل شوي چې افغان ځواکونو د پنجشنبې په ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د طالبانو مورچلونه بمبار کړي دي. ولسی خلکو آزادی راډیو ته ویلي چې په وروستیو جګړو کې ورته درانه زیانونه اوښتي دي. د ګلوب ان میل ورځپاڼې په خبرې کړي دغه مطلب کې د اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د څار د ډلې هغه غوښتنه یاده سوي چې د ولسی خلکو د خوندیتوب په اړه یې له شکیلو لوریو کړې ده. ایفنینګ سټانډرډ ورځپاڼې د افغانستان په اړه یوه سیاسي تبصره خپره کړې ده. لیکوال وایي د افغانستان په اړه ستراتیژي ته سملاسي اړتیا ده. لیکوال په دې باور دی چې پوځي جنرالان پر حق دي چې سیاسي مشرانو ته یې خبرداری ورکړي چې ستراتیژیک واقعیت درکړي. نوموړي توضیح ورکړي چې له ستراتیژي څخه موخه د ملي او نړیوال امنیت لپاره د یوې پالیسي او پلان درلودل دي. له برېټانیا خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې بیا د هغو افغان خبریالانو د ملاتړ لپاره یو پرانیستی لیک خپور کړی چې په افغانستان کې له برېټانوي رسنیو سره کار کړی دی. وړاندې ویل شوي چې د ګارډین په شمول شلو برېټانوي رسنیو دا پرانیستی لیک د برېټانیا حکومت ته سپارلی دی. دوی د برېټانیا له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر غوښتنه کړې هغو افغانانو ته د ویزې ورکړل سي چې په افغانستان کې له برېټانوي رسنیو سره همکاري کړې ده. د دې پرانیستی لیک په یو برخه کې راغلي په وروستیو کلونو کې طالبانو د خبریالانو د هدفي وژنو کمپاین پیل کړی دی. تر دې مخکې طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د خبریالانو هدفي وژنو کې لاس نه لري او دا بریدونه غندي. په لیک کې د قرباني سویو خبریالانو له هغې جملې په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال الیاس دایی یادونه سوې ده. په لیک کې ویل شوي چې دایی له ډېرو برېتانوي رسنیو سره د معلوماتو د راټولولو په برخه کې همکاري کړې ده. الیاس دایی د ازادي راډیو خبریال و چې د 2000 میلادي کال په نومبر میاشت کې په لشکرګاه کې د ده په موټر پسې د نشلول سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو. په لیک کې خبرداری ورکول سوی که افغان خبریالان چې د برېټانیا خلکو ته د معلوماتو پر استولو کې مهم رول لوبولې له پامه وغورځول سي نو له شکنجې، ځورونې، زنداني کېدو یا مرګ له خطر سره به مخامخ سي. د خوست د اسماعیل خیلو او مندزوی ولسوالۍ خلک له افغان حکومت څخه غواړي چې د دغو سیمو بیا رغونې ته پاملرنه وکړي. دوی په ځانګړي ډول د دې ولسوالۍ پاتو کلیو ته د برېښنا د غځولو غوښتنه کوي. بل لوري ته د خوست چارواکي د دې ولسوالۍ د اوسېدونکو غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې د دې ولسوالۍ هرې برخې ته به پاملرنه کیږي. نور حل په دې راپور کې
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکو او قومي مشران غوښتنه کوي چې د یادې ولسوالۍ پاتو کلیو ته د هم برېښنا ورکړل شي. دوی زیاتوي کلیوالي سړکونه خراب دي، ځینې ځمکې د سیلابونو له ګواښ سره مخامخې دي او د څښاک پاکو اوبو ته هم پوره لاسرسی نه لري. یاد ستونزې او غوښتنې د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکو او مشرانو آزادۍ راډیو سره شریکې کړې. قومي مشر خانوري وویل
اول مشکل هم دا دی چې موږ د اسماعیل خیل او مندوزی کلینیک په ننه په ولسوالۍ کې دی، باید موږ ته بدیا ووځي، دا ډېر ضرورت لرو. دویم د برک موږ ته رغولی دی څو کلی پوتې دي، لکه مشخص کلی ته وښیم، سینسرخ کلی، یارخیلو کلی، ترخیلو کلی، مشخونی کلی، دا پوت شوي وو، دې موږ ډېر ضرورت لرو. درېمه غوښتنه هم دا ده کنه د اوبو ذخیرې چې دي، دغه ټنکۍ موږ کمې دي، د اوبو ضرورت لرو.
د یادې ولسوالۍ یو شمېر مشران بیا ټولو کلیو ته د برېښنا ورکول د خلکو له اساسي اړتیاوو څخه بولي.
قومي مشر ولی محمد، موږ ولسوالۍ ته ډېر ضرورت ده چې ولسوالۍ ډېره تنګه ده، او منځکه مونږه ورټلا او سمال خیرو ته دل پروي ته منځوي ته ته برت نه درځلا مونږ یو شپې کلی پوتی دي ادار خلو او نره ولسپلای ته مونږ ته برت نه درځلا مونږ نو غړو حکومت نه مونږه توجه ورشي دي ته مونږ رسیدګي وکي ته شای مونږ ته ورسوي
د حیدر خیرو د قومي شورا مشر ملک ادم خان وای د دوی د ولسوالۍ په منځ کې لوی خوړ بهيږي چې په باراني موسمونو کې له خلکو کرنیز ځمکې تخریبوي
د یو بو باندې مشکل هم شته چې ټول ځمکې موږ نه خروب کړي دا د ادارې خلکو سره حاکې دي د ډډولو سره حاکې دي او داسې تر برم خلکو پر دا منطقه او رښتیا د چې نقصانونه خلکو ته ډېر ورسول
د اسماعیل خیل او مندوزی ورسول صاحب ګل فرهاد کاظمی د روغتیايي کلینیک په اړه د سیمهوالو ستونزو پر ځای بولیا وایي
کلینیک موضوع رښتیا د چې موږ ډېر ولسونه په ستونزو کې دي څو پر موږ مناسب زوی چې د ټولو اقوامو تفاهم پر شي داسې یو ځای نه دی پیدا کړی یو یو ځای برابر کړی دی په هغه خبرې روانې دي د برق موضوع چې تر دې د وخت پورې تقریبا د ارخیلو کچخیلو ترخیلو نقشه لوړه شوې ده منظورې په خاطر نه سروې خلاصې شوې دي مندوزیو طرف شیدای دیغه هم سروې شوې ده نقشه به ډیزاین کیږي په عین حال کې بقې منده هغه منطقې چې سروې نه پته شوې دي هغه شاید په دنګدو څو ورځو کې سروې شروع شي
بلخو د خوست چارواکي وایي چې د هیواد په کچه د ولسمشر لخوا 15 ولسوالۍ ته د اداري کمپلیکسونو او تاسیساتو د جوړولو منځوري ورکړل شوې چې وا هم د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ ده د خوست دیوالي وایم طالب منګل ویل
په دې سره به د یاد روغتیایي مرکز چلته موجود دی د ودانۍ ستونزه هم اواره شي د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ 9 کلیو ته برېښنا ورکړل شوې 900 کورنیو ته برېښنا ورکړل شوې چې په دې ولسوالۍ کې د برېښنا 13 اضافي بریجونه تر کار لاندې او ډیزاین شوي چې پاتې کلي به د نوې شبکې په فعالیت سره به بیا د ولسوالۍ کې ټولو کلیو ته برېښنا ورکړل شي
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی لویدیز لوري کې خارته نږدې ولسوالۍ ده چې له څو کلونو راهیسې د سولې ولسوالۍ په نوم نومول شوې ده سره له دې چې په وروستیو 2 لسیزو کې په یاده ولسوالۍ کې د بیا رغونې د پام وړ کارونه شوي خو بیا هم خلک یې د دې سیمې د امن دولت سره د خپلې همکارۍ او شته اړتیاو ته په کتو لږي بوري او دې ولسوالۍ ته د لا نورې پاملرنې غوښتنه لري
تاسو لا پیغامونو
ګران اورو د نړۍ ټول مسلمانانو ته افغانستان چې اوس کورونا د اسرایت کړی دی چې په زرهاو نفر مې دا خدای خصوصل هاو یا دی په زرهاو مرستې درک نه پلري او بل د روپۍ چې راځي د کورونا په نامه باندې څه ورته هم د فرض نه مصرف کړی زما د ټول نړیوالو څخه دا هیله ده چې دا سم مدیریت کې د دې روپو معلومات بس خاص وکړي دا چې هغه په افغانستان کې چې هغه ورته چې افغانستان
مدمحب ولایت د بالامرغال د ولسوالۍ دینه در سره په خبره کې ما از مور سره د کورونا پاک لجنه کې هیڅ نو کومک نه سوی نه د مویسات د خوازینې نه د دولت د خوازینې از مور په منځ کې چې کورونا د شتیز د کالګم شین لري د اقتصاد د خوازینې ضعیف دي بالا ورور نو دولت لاسرسي ستنه مو و ډاکټر تلاتر سهستان سړک لرو نه موټر لرو موږ د دولت دینې دا خواهش کوو موږ سره دې کومکونه وکړي موږ د انساني ناورین سره مخ یو وسلام
نوم یې نورالحق دی د جلالآباد ولایت نه تاسو سره تماس کې اورو عدالت دا غشن کاروبارونه نشته کرونا دا غریبانان د جنګونو پکر سره مخ دی د دوی رم وکړي اور عدالتہ ہویا اور کم کلے کی کیا سر امرے سے کہی لگا بیاسی موسی سے اور موسی دے ماجرن اور سچ کی کم دے دلتا آغا کیا سر امرے سے کی گی جی ملک کی عدالت دی شنی کم دے رہ کی کڑے دے ری بانا نو راغلی تا ہی سر امرے سے نہیں شوی والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوسم دے ایران پاڑا ابراہیم رئیسی پروند دے ایران پا پارلمان کی دے ایران دے ولس مشر پا توگا لوڑا وکڑا ابراهیم رئیسی په داسې حال کې د ولسمشر په توګه دنده پیلوي چې هیواد یې له اقتصادي بحران او سیمه ییز کړکیچ سره مخامخ دی نور تفصیل په دې راپور کې
سخت محافظه کار ابراهیم رئیسی د قضا په خوانی مشر دی او امریکا ور باندې په زرګونو اعدامونو کې د لاس درلودو په تور بندیزونه لګولي او ویلي دی چې رئیسی د قضا د مشر په توګه د خپل کار پر مهال له بشري حقونو سرغړونه کړې ده. رئیسی د لوړې د مراسمو پر مهال په خپلو خبرو کې ویل
اما نیچ میدانیم
هغه څه چې ټول پوهیږو ټاکنې د خلکو د مشارکت پیل دی نه د مشارکت پای. ولسی حکومت به د خلکو د غوښتنې پوره کولو او په دغو ټاکنو کې د دوی د پیغام رسولو هڅه وکړي. په وروستیو ټاکنو کې د ایران د خلکو پیغام د تحول او عدالت غوښتنې پیغام و.
د اگست په درېمه نیټه د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د قضا دغه پخوانی ناندریز مشر د ولسمشر په توګه تایید کړ. له دې سره رئیسی د پخوانی منځلاري ولسمشر حسن روحاني ځایناستی سو. د روحاني مهمه لاسته راوړنه د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ په 2015 کال کې د اټومي موافقې لاسلیک وو. امریکا وروسته له هغه بیرته پر ایران بندیزونه ولګول چې د دې هیواد ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې له اټومي موافقې ووت چې له دې سره د ایران اقتصاد ته سخت زیان ورسید. د ایران د اقتصادي بحران حل د رئیسی د ایجنډا په سر کې دی او همداراز رئیسی غواړي چې د نړۍ له قدرتونو سره اټومي موافقه وژغوري. رئیسی د لوړې په مراسمو کې وویل چې پر ایران بندیزونه باید له منځه لاړ سي او دې هدف ته د رسیدو لپاره به د هر ډیپلوماتیک پلان ملاتړ وکړي. د روان کال اپریل څخه تر جون میاشتې پورې د ایران او نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې په اړه شپږ ځلې مذاکرات وسول. د رئیسی د لوړې په مراسمو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون کړی و.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. تاکل سوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو فوق العاده غونډه جوړه کړي. دا غونډه د هند په غوښتنه جوړیږي. د افغان ترجمانانو او د کاناډا د سفارت د کارکوونکو لومړۍ جوپه له خپلو کورنیو سره کاناډا ته ورسېده. د بلخ امنیه قمندانۍ وایي د دې ولایت په مرکز مزار شریف کې پرون ماښین په یوه چاودنې کې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان شول. د امریکا متحده ایالاتونو له ایران وغوښتل چې بیرته دې اټومي مذاکرو ته ستون سي. وروسته له هغې چې پارېدلو کسانو د پاکستان په پنجاب ایالت کې د هندوانو یو عبادت ځای ته اور واچوه، چارواکو سیمې ته نور ملیشه ځواکونه ولېږل. پولنډ پر بیلاروس تور پورې کړی چې ګڼ شمېر پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړي چې د پولنډ پر لوري ورسي. پولنډ وایي بیلاروس دا کار د پولنډ د هغه اقدام په غبرګون کې کړی چې تیره اونۍ د بیلاروس یوې ورزشکاري ته پناه ورکړه.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ژوند رنگونه
منګچره
نعمت الله.
نعمت الله څو کلنې؟
14.
زګورم چې یو غار دکان مسولیت در لغاړې دی. دلته څه خرڅې؟
دلته شیشې لوخي د کور ضرورت د ماشومانو ساتره وسایل موږ سره خرڅېږي. نور شیان هم دي د اشپزخانه لپاره د کور لپاره.
دا شیان عمده خرڅې کپرچون؟
دا پرچون خرڅه.
څونه وخت کیږي چې دلته کار کوي؟
لاس کالا.
نو ته څو کلنې یې چې دلته راغلې وې؟
خو مخکې د ما نه مې پلار و.
که پلار دې و؟ پلار مو اوس دلته کار نه کوي؟
نه، هغه چېرته تللی ده.
دغه مال چې دروړی دی دا د کوم ځای نه راوړی؟
دا د چین نه، د پېښور نه، د منډۍ نه، د جنه.
او څنګه تا مخکې ویلې چې دلته دې په خپلو مالونو کې تخفیف راوستی دی، تخفیف دې د څه لپاره راوستی؟
تخفیف مونږ د بېکارۍ له لاسه تخفیف راوستی چې شیان خرڅ شي.
او چې شیان خرڅ شي بیا به څه شی کوې؟
بیا نور چې لږ کار ښه سو بیا نور مال راوړو، تخفیف ایسته کوو او په هماغه وخت نرخو خرڅو.
څنګه په دا تخفیف کې تاوان نه کوي؟
نه تاوان خو نه ده، خو سر نرخې ورکوو، یګان دفعه ګټه کېږي، یګان دفعه تاوان نه.
څه فکر کوې چې دا دونه مال به دې په څونه موده کې خرڅ شي؟
دا مال مې نو دوه میاشتو کې شاید خرڅ شي.
او اوس دې چې تخفیف هم راوستی دی، خلک راځي اخلي؟
هو اخلي، خلک ډېر راځي. اوس
څونه مثلا د ورځې څو روپۍ سودا کوي؟
ورځې 5000 4000 دغه نه سودا کوي.